پیدا سدی رډو د دې سات خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز له لرې کېدو خبرو، علت یې څه دی او ګټې یې څه؟ تر خبرونو وروسته به یې واورئ. د بشري حقونو ډلو له استرالیا غوښتي دي چې په افغانستان کې د دغه هېواد د پوځیانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د سلسلې د قربانیانو شمیر نږدې 20 ته ورسید او په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل: د بشري حقونو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د پښتون نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت ته همشهري ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. د استرالیا چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دي ویلي. د استرالیا سردیازم سکاټ موریسن تیره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومي په نوم د کندهار یو مخکنی څارنوال وشلی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومي باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د ښار په نهم حوزه کې پرون ماسپښین مهال ډسې وکړې. قیومي څو کاله مخکې د کندهار د استیناف څارنوال، مدافع وکیل وو او یو ځل ولسی جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وشل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وایي:
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو. خو بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی، هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبه پیل شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون په غوسه وو. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبرې وکړې چې پکې یو بریدګر درې تنه په چړې ووشل. مکرون دا یو اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. مکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلې ده. په ترکیه او یونان کې د زورور زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډیره مرژوبله د ترکیې په ازمیر کې راپور شوې ده. د ترکی چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې هلته د مړیو شویو خلکو شمیر 1100 پورته شوی او د ټپیانو شمیره 1100 کسانو اوښتی ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د 1900 نورو د ټپ کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورورې زلزلې مرکز د اژه سمندرګۍ بلل شوی چې څپې آن په استانبول او یونان کې حس شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه 9 درجې ښودلې خو ترکیه د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا هم خطرناکه زلزلې پکې شوې دي. تیره جنوري په ایلاژیک ښار کې یوې زلزلې 10 کسان مړه کړل او څه باندې 1600 نورې ټپیان کړل. د ترکیه په ازمیت ښار کې د 1999 کال زلزله تر ټولو خونړۍ بلل کېږي چې پکې 1000 کسان مړه شوي وو. او روسي خبردار دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نشته 1 لک نوې مثبت پیښې ثبت شوې دي. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2 لک 40 سره ډېرې مثبت پیښې ثبت کیږي. په فرانسې کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان څنډولې غړیتوب بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان په دیروستو کې خبرمختګ کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د کندهار لولي حیات الله حیات سره د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې پاړه شهیدلیو
ساحه مو بند کړی ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
په نورستان کې د 22 روغتیاي مرکزونو د کارکونکو اعتصاب روان دی.
دغه د ماش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند لنویو هڅو خبرو او د خبرونې پروسیو کې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو. اروپای ټولنې د استخراجي صنایعو د رونتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپای ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندت وویل چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د رونتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. صفی الله سنګزای راپور لري.
د استخراجي صنایعو د رونتیا په سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبیعي زیرمو تړلی دی خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ له لرې کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلي چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت د راتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د رونتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د رونتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2014 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 19 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمي هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو رونتیا، د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت له لارې د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرتاریت عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمینه برابره کړې ده.
د EITI د پروسس د پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهۍ بیا کتل شوې تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمینه برابروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د رونتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت له ځنډ څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې خبرمختګ کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانی یا معدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالره یا 3000 میلیارد ډالره ښودل شوی. جګړې، ناامني، په طبیعي زیرمو او قانونو باندې د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړي او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړي. افغانستان که څامل طبیعي زیرمو ډک او غنی هیواد بلل کیږي، خو د آسیایی بانک د شمیرو لمخې دا وروستي څلور کاله نږدې 55% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په ارغنده بلوسوالی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نږدې پرتی بلوسوالی کې تیرونې جګړې سخته شوې. له والی حیات الله حیات سره زموږ خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې ارغنده بلوسوالی همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتونه نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکو ورځو کې به ارغنده پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دوی موږ د هوایي اهدافو نه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه د غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له 5 ورځو تېرېدو وروسته
بله همدا علت ده چې زموږ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نخواسته دا عملیات یعنې ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولي کوټ خواته، او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا صحه پاکي مطابق د پلان.
په تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راتلول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلېواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوی خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راوځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه دی راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمالی چې دوی سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره کوي؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک دغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه. وسوال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ سره اخته و. متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې و. یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې حوزې ډېرې برخې سکوت شوې. خلک وایي یو ځل بیا ممکن همهغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمې او دیارلسمې حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلي نشم درکولی، ولې خار خوندي ده. د ارغنداب د رود د خوا سیمې 100% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې همهغه ځای کې ننوتی ده هلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کېږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړې. فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دو په مقابل کې جنګیږي، انشاءالله هېڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي، خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کېږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
د کندهار والی حیات الله حیات. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ د سولې په چارو کې د ښځو سم استازیتوب نه کیږي. انتونیو ګوتیرش دا خبره امنیت شورا ته وکړه او د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو مسلې ته اشاره وکړه. په قطر کې د سولې د خبرو په مرکچي پلاوي کې د افغانستان د دولت په غړیو کې څلور مېرمنې شته او د طالبانو په پلاوي کې ښځې برخه نه لري. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نارینه او ښځو پر مساوي حقونو ټینګار وکړ او ویل چې په نړۍ کې تر ډیره د سولې له خبرو ښځې څنډې ته شوې دي. ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې انلاین ترسره شوه وویل که چېرته د ښځو سم استازیتوب ونه شي له جدي ستونزو سره مخامخېږو. د په دې لړ کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
د حکومتونو او په هر ځای کې چې نړیوال بنسټونه شته په ټولنیزه کچه د یووالي لپاره لنډه لار د باور رامنځته کول دي او خلکو ته دا الهام ورکول دي چې ټول وګړي مساوي حقونه لري.
د افغانستان په مرکزی پلاوي کې چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوی دی په یوهشت کسانو کې څلور مېرمنې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشري زرقا یفتلی امنیت شورا ته په خپل وینا کې د سولې په خبرو کې د ښځو دا ونډه مثبت ورزوله خو ویل چې کافي نه ده.
له نړیوالې ټولنې د نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو په شمول لغړو او مرستندویه هیوادونو غواړم چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي تر څو ترلاسه کړو چې د طالبانو په ګډون هیڅ لوری د ښځو انساني حقونه، مدني ازادي او د اتباعو حقونه نه محدودوي.
د امنیت شورا غونډه د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو د ونډې د پریکړه لیک د شلم کال د یاد په ویاړ پرون جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د بنسټ اجرایی رئیس فومیزلی مولامبو نګوکا غونډې ته وویل د دې پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره سمې هڅې نه دي شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې میرمن مولامبو همداراز وویل چې ښځې لا هم په سیستماتیک ډول په نړۍ کې د شخړو د هواري له خبرو بهر پاتې شوي دي او په دې برخو کې نارینه و برخه اخیستې ده چې د ښځو پر ژوند یې اغیز کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له 1992 کال نه تر 2019 پورې یوازې 14 پسلو کې ښځو د سولې په تړونونو کې برخه اخیستې ده چې شپږ پسلو کې میرمنو د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کړی او شپږ پسلو کې د تړونونو پریکړې لاسلیک کړي دي.
په افغان سوله کې په څه ډول د ښځو له حقونو دفاع کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي شکرې بارکزي څخه وکړه.
زما په هم د افغانستان د ښځې حقونه باید د سیاسي معاملو قرباني ونه شي او د دې لپاره پکار دی چې د افغانستان ښځې او نارینه نه تنها یوازې د افغانستان د ښځو پر حقونو باندې بلکې د افغانستان خلک پر حقونو باندې ټینګ ملاتړ ولري.
ملګري ملتونه په دې باور دي که د سولې په خبرو کې د ښځو غږ سم ونه اورېدل شي دوامدار اصول ته ولسونه نشه رسیدلی. د افغانستان په سیر ټولنه کې که څام تاسو ویل چې دې ته باید نارینه او ښځې دواړه فکر وکړي، لیکن څنګه تاسو د ملګرو ملتونو له دې نظر سره هم نظر یاسي په داسې ټولنه کې چې ډېر ورته مرسالا راوي؟
زه فکر کوم که چیرې موږ ټول د افغانستان ستونزه په دې باندې حل کړو او وایي چې دا یو مرسالا را ټولنه ده او هیڅ امکان نشته چې د ښځو او نورو انساني او هغه حق چې نن دنیا یې منلې ده، نو فکر کوم چې موږ خلاصي لاس هغوی ته یو معذرت وړاندې کوو چې دوی په دې باندې مطمئن شي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د هغوی په دیدګاه او په نظر باندې محدود پاتې شي. زما په اند افغاني ښځې او مېرمنې د نورو هېوادونو ښځو په رقم باندې باید خپل اساسي حقونو څخه خوندیتوب ترلاسه کړي. سربېره پر دې چې زه فکر کوم
د افغانستان د دولت په پلاوي کې چې یو وشتغړی لري څلور میرمنې دي چې دا هم د ډیرو په باور د عدد لمخې شمیر کم دی. بل لور ته د طالبانو په پلاوي کې میرمنې نشته. آیا که دغه دواړه لوري یوې موافقې ته ورسي ستاسو په باور دوی به د افغان میرمنو حقوق خوندي کړي په دې پریکړه کې؟
په هیڅ صورت باندې زه فکر نه کوم چې دوی به دې ته وتوانېږي چې د افغانستان د خلکو حقوق او بل خصوص د افغانستان د ښځو حقوق باندې کې هیرم نشي چې د قطر د مرکچی پلاوی د دوارو افغانو څخه دوی صرف او صرف از تازه توب که د خپل سیاسی نظرونه نه که چه هم شدی ستا پکشی که او د شدو گردون د استقبال وردی د دوی نمبر او د دوی جوړښت په هغه سیستم کې چې زه فکر کوم څلور تنې ښځې هغه مې دوه شاته کښېني چې اضافه تر تقریبا څه کم څلوېښت نارینه دي دا به هغوی لپاره ډېر ستونزمن وي یو او په دویم قدم کې زه فکر کوم چې د افغانستان ښځو ته هم دا ډېر د منلو وړ نه دي چې پس له دوني کلونو څخه چې دوی خپل کارونه تر سره کړل خپل مبارزې یې درلودلې خپل لاسته راوړنې یې درلودلې بیا داسې یو معامله د دې پر سر باندې اوسي چې ګواکې دوی هېڅ په سیستم کې نشته هېڅ فزیکي حضور په ټولنه کې نه لري او هېڅ لاسته راوړنه د دوی په مټو باندې نه ده کړې ما دپاره دا د منلو وړ نه دی چې زه ووایم چې د افغانستان ښځې باید په یو امتیازي ډول باندې حق ورته ورکړل شي ما غوښتنه دغه ده کوم حقیقت چې موږ په خپل ټولنه کې او کوم رساله چې موږ خپل ټولنې په مقابل کې لرو او کوم سرشندونه چې افغان مېرمنې کړي دي باید هغه ته درناوی وکړي نسبت تر دې چې د ښځو حقوقو ته په یو ډېر سمپاتیک ډول باندې وکتل سي او خبرې اترې ورباندې وسي
له اغلی بارغزی څخه په مننې یادونه وکړم چې تر اتنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي ازادي راډیو ټکی کام
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغو خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي
هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ډلې په کابل ښار کې د دوو ښځینه خبریالانو کور ته د پولیسو په ورتګ اندېښنه ښوولې ده د بشري حقونو د څار ډلې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 نیټې په شپه د کابل په 10 ناحیه کې د یوې افغان خبریالې طاهری رضایي کور ته پولیس ورغلي اغلی رضایی له یوې بلې خبریالې سره په یوه کور کې اوسي دی ویلې چې پولیس له رسمي اجازې پرته د دې کور ته ورغلي او ټولې خونې ورتلاشي کړې او حتی د دې له میلمنو څخه چې په همغه وخت کې د دوی په کور کې وو تحقیقات کړي دي د بشري حقونو د څارډلې د طاهر رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشۍ په لړ کې بي اجازې د دوی فلم اخیستی او له دې څخه لاسلیک غوښتی چې بیا به دا ډول میلمستیا نه کوي چې په هغو کې موسیقي وي پولیسو له میلمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي د بشري حقونو د څارډلې په دې اندېښنه ښوولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیستی دی د بشري حقونو د څارډلې همداراس ویلي وروسته له دې چې د اغلی رضایي شکایت یوې ورځپاڼې خپور کړ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح راپور رد کړ او هغې د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله خو د بشري حقونو د څارډله وایي چې د ښځو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډېره ښه نه ده د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې ښځې له طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپلو حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي دا ډول اقدام د اندېښنې وړ دی په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نږدې د 2 لسیزې پوره شي ګڼ شمېر کتابونه لیکل شوي او ځینې فلمونه هم جوړ شوي دي په دغو فلمونو کې یو هم آوت پوست فلم دی پر دې فلم د ډیلي کالر ورځپاڼې ادارې تبصره کښلې ده د ورځپاڼې د لیکوال ډیوید هوکسټید په باور دا د هغو ټولو فلمونو په منځ کې چې ده لیدلي تر ټولو حقیقت ته نږدې دی آوت پوست فلم د هغې حمله پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې شوې وه دا پیښه لومړی جیک ټایپر ولیکله او د کتاب په بڼه یې چاپ کړه د دې کیسې د فلم کره کتونکی وایي چې د فلم لویه ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاري
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند د بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي د دغو دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ جلا جلا د منسک ډلې له استازیو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل د سپتمبر له 28مې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی صفی الله سنگزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس راپور لري.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند د تأمین هڅې پیل شوي. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوي. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د ازربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په جلا جلا ډول د مینسک د شورا له استازو سره چې پکې فرانسه، روسیا او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی وه دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پیل شي، خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورن قرهباغ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یوه ورځ په ځنډ پیل شوې. وروستی وار په ناګورن قرهباغ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی، د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو، خو یوه ورځ وروسته یې دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه ازربایجان د هغو 9 ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورن قرهباغ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغې یوه ورځ مخکې ازربایجاني چارواکو ارمنستان په برده ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې 40 ملکیان یې ووژل. دواړو خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورن قرهباغ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوي، ژړغونې دا وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم، خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو ځکه چې ازربایجانیان ډزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او ازربایجان جګړه د سپتمبر له 8 پیل شوې. د ازربایجان لوری د پوځیانو د مرګجوب لپاره په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخوا د ارمنستان چارواکي او په ناګورن قرهباغ کې جلا غوښتونکي سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 22 چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره، دواړو خواو ته د نږدې 15000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورن قرهباغ د ازربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلې، خو له څه باندې 2 لسیزو ارمنستان په کنټرول کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ښارونو وضعیت څرنګه دی، له پلان سره څومره آباد شوي دي او بې پلانه څرنګه ښارونه آباد شوي دي، او کوم خلک په دغه ښارونو کې اوسي، له اطرافونو ولې خلک ښارونو ته مخه کوي. او دا یادونه هم وکړم نن له 2 تر 3 ترشنه اسمن لاندې پروګرام د موضوع ته ځانګړی شوی دی چې د افغانستان د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په کابل ښار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې هلې ځلې پیل شوي دي. دا هڅې تر سهاده بریالۍ دي. آیا لکه چې ښاغلی صالح ته په کابل ښار کې د غلو او برمتګرو د ځپلو مسؤلیت سپارل شوی، په دې ښار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپله د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ؟ ترشنه اسمان لاندې پروګرام په یاد لري له 2 تر 3 بجو پرې خپرونه کې تاسو د ټلیفون له لارې برخه اخیستی شئ، او همدارس د سکایپ له لارې پرې خپرونه کې برخه اخیستی شئ، خپل وړاندیزونه کولی شئ، او همدارس کوم نظر چې تاسو لرئ او یا پوښتنه لرئ هغه له میلمنو سره شریکولی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استول اس ایم ایس کې لیکلي دي، طالبان د سولې نیت نه لري، جګړو ته زور ورکړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اړیو په لیکي د سولې خبرې باید ګړندې شي. عبدالواحد مدقق له کندهار د سولې له پس بهیره په راستول اس ایم ایس کې شکایت کړی دی. عبدالرحمن په خپل اس ایم ایس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د خطر خبرې ګړندې کړي او د پوینا دواړه لوري باید ژر تر ژره پر اور بند موافقه وکړي. یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی خو پر استول اس ام اس کې د سولې تر خبرو پورې لیکلی دی چې دا وړې نشړې کیږي. او عبید الله له کابله په خپل اس ام اس کې لیکي چې طالبان باید اور بند وکړي او د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې باید مرسته وکړي. اته به جو دیرش دقیقه شوې لاند خبرونه. د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځانو د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خبره کړي. په دې ډله کې د بشرین نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همشغی ډلې شامل دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومی پورم د کندهار یو مخکنی څارنوال پرون وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. لسکونو زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او جنو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وکړي. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون په غوسه دي. په ترکیه او یونان کې د زورورې سلسلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډېر مرژوبله د ترکیې په ازمیر کې شوې ده. د ترکیې چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې د مړو شویو خلکو شمیر هلته 1200 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر له 1200 کسانو څخه اوښتی. دوه کسان هم په یونان کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نږدې 1,00,000 نوې مثبت پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2,40,000 سره ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو راپور نه راخلو. په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاشت په پوره کېدو ده خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی له خپل خراب اقتصادي وضعیت ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. روح الله انوري له سیمې راپور لري.
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکي وایي د کاري اعتصاب یو میاشت پوره شوه خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي او د هرې ورځې په تیرې دوی ستونزې مخ په زیاتېدو دي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین زندگی سره مخامخ یو. چې نه سو قرضه ورکې او نه خپل کور ته تلی شو. یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅوي نو هغه کېدی چې کور ته مونږ رسېږي هغه څوک ښه بیان نه اخلي. دغه مسؤلین ته وایم چې خدای نه ودرشي او دغه مظلومو خلکو غم وخوري.
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحي کارکونکې ده. وایي په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلي وو هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرڅ کړي دي.
موږ چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو، موږ مسافران راغلو. کرایه کورونه کې اوسېږو هم خو کرایه زموږ پاتې دي. بیا د دکاندارانو سره کاته لرو، څلور دا پنځه میاشت روان دی چې کاته نه دي ورکړل شوی. هغه هم زموږ اوسه پازه وایي. بیا چې جمعه دی او لرګي مشکلات لرو، موږ چې دی لرګي نه دي راوړي. کور دپاره لوبیا لوګان چې موږ جمع کړی وو هغه هم دغه مشکلات نه خرڅ کړي دي.
د نورستان چارواکي هم مني چې ډاکټرانو ته حقوق نه دي ورکړل شوي. نو ولایتي اداره اړ شوه چې دا هیډ په نوم د همکاري موسسې دفتر وتړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
نو موږ په کانسلو د خپل د خلکو د نغښتنو او د هیلو په اساس بلاخره د هید موسسه دروازه مو وتړله. کارمندان مو له دې ځای نه وشړل.
د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکه به وایي چې دوی ته یاد موسسه رسمي مکتوب لیږل چې نورستان کې ټولو روغتي کارکونکو ته معاشونه رسولي دي.
موږ ته رسمي مکتوب د یادې موسسې لخوا راغلل شوی ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو. رسما د متمد یا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور ماشومان هم کارونده ورته حواله کېږي.
خو ډاکټران او د نورستان چارواکي د عامې روغتیا وزارت او د موسسې لخوا شوي خبرې تشه ادعا ګڼي.
د
لشکرګاشر او جنونور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
نن د شارونو نړیواله ورسته په افغانستان کې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همداراس د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لرې پرتو سیمو شارونو ته مخه کړې ده چې په شارونو کې فشار زیات کړی دی. د افغانستان د ښار جوړونې او آرایشي وزارت وایي چې د افغانستان 70% ښارونه له پلان سره سم نه دي او یوازې 10% د نقشې په اساس جوړ شوي دي. د افغانستان د احصایې ملي ادارې د 2 کال وړاندې اټکلي سروې له مخې 40% افغانان په ښارونو کې ژوند کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
نوم احمد دی، زه شپه کاره کېږي د اګام نه راغلی یم، بچی د خوندیتوب دپاره راغلو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېر کړو او اوس دې ښار ته راغلی یم. په دې ښار کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نو مفرید کورسونه پیل کړی دی په انسټیټیوټ کې. مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته دی، د سنتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نوم سبحان الله، په کلي کې خو خاص کاروبار نشته. د کرینه خار ته همدې لپاره راغلی چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
د دوی په څیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بېلابېلو دلایلو یې خپل کورونه او کلي پرېښي دي او لویو ښارونو ته یې مخه کړې. دلیل یې ښکاره دی د نامنیو د لمنې خپرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي. د افغانستان ښارونه چې لا پخوا یې د ساحو له کموالي، د پاکو اوبو کمښت، نامنظم کانالیزیشن، د خلکو او موټرو زیاتوالی، د منظم ښاري ترانسپورټي سیستم د نشتون په ګډون لا بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان و. اوس له ولایتونو، ولسوالیو او لرو پرتو کلیو او سیمو د خلکو ورتګ دغه ستونزې څو چنده نورې هم زیاتې کړې. د ښار جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان 70% ښارونه بې نقشې او غیر پلاني دي.
ساحو کې یعنی موږ په دوه کټګوري باندې کدا ویشو، 70% د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي. سالته یعنی خود سره کورونه جوړ شوي دي او یو دوه لالته زیست دي، او 10% د رسمي سیمې دي. سالته د پخوان البته د یو نقشې په اساس باندې راغلي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دغه هیواد اوسنی نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 20% په ښارونو کې ژوند کوي. د دغه ادارې ویاندې روینا شهبی وای په کابل کې له 5 میلیونو زیات خلک اوسیږي چې ورپسې په هرات، بغلان، ننګرهار، بدخشان، غزنی، تخار، هلمند او کندهار ښارونو کې په هر ښار کې له 1 میلیونه زیات انسانان اوسیږي. له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت، د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. د اکتوبر 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول سوې. حکومتونه، سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي. کابل، جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او واړه ښارګوټي جوړ سوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق وایي چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ سوي، نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار په شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه یو هم د کوم د ښار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر. په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو هغه دغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیاو په تناسب باندې بعضې انکشافات منځته راغلي وو. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسئلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت په تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه.
له دې ټولو ستونزو سره پخوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي.
په صنعت، سوداګری او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تیریدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیبي خو د ښاري پراختیا او نفوس ډیروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرومرو ګټه واخیستل سي، څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
د ښارونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان د ښارونو په اړه راپور اوریده. نن له دریو تر څلورو بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ښارونه باید څرنګه وي. تاسو څه نظر لرئ؟ کولی شئ چې په دې خپرونه کې له دریو تر څلورو د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ، خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړئ، خپله پوښتنه له میلمنو وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره تاسو شریکولی شئ. تشنه اسمان لاندې پروګرام د دوو ساعتونو په مخه د لومړی ساعت یعنې له دوو تر درو هغه هم تر شار را چرخی د شار تر امنیته. د افغانستان د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په کابل ښار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې علي ځلې پیل شوې دي. د هڅې تر څه حده بریالۍ دي؟ آیا له کله چې ښاغلي صالح ته په کابل ښار کې د غلو او برمتګرو د ځپلو مسؤلیت سپارل شوی، په دې ښار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپله د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ؟ دغه موضوع له دوو تر دریو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې څېړو. او هغه بله موضوع چې د ښارونه باید څرنګه وي، هغه له دوو تر څلورو بجو په همدې پروګرام کې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که نن لمره ساعت د کابل شهر امنیت او دوهم ساعت شارونه باید اتسرنگوی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې شپږتن ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللي دي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وکړه. صفي الله سنګزي له ښاغلي فضلي سره خبرې کړې او د لوبو په اړه نور جزئیات د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې.
د افغانستان بایسکل ځغلونې فدراسیون شپږ ملي لوبغاړي د پاکستان بایسکل ځغلونې سیالۍ ته تللي دي. چند سیالۍ به د یک شنبې په ورځ د اسلام آباد ښار څخه شروع شي او په مری کې به ختمه شي.
دا سیالۍ په کوم هدف ترسره کیږي په دغه شرایطو کې چې کرونا ویروس هم سخته شوې ده؟
خوشبختانه د کرونا هغه سختې ورځې شدید وخت چې په افغانستان او پاکستان کې اوس تر کنټرول لاندې راغلی دي، او موږ د جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې هم په پاکستان کې د کرونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو، نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړ. بس کله یو د هغه لوبو څخه دی چې کله د کرونا وبا هم و، نو ټول خلک او ډاکټرانو هم دا وړاندیز چې بسکل د استفاده وکړي، ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراتولی سو او ګڼه ګڼه په بسکل ځغلونه کې نه چې هلته خلک راسي سیلبینو اوسېږي یا نورو اوسېږي. نو په همدې خاطر کوشش به متل همدا وي چې لوبغاړو صحت راته مهم دی، او بیا خوشبختانه چې اوس بسکل په همدې کې او په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
سیالی چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولی شي هلته ښه لوبیږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي؟
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو، او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی. لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته، ځکه چې د یکشنبې په ورځ سیالۍ ده. همه زه امیدوار یم، ځکه د دې څه مخکې موږ په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود دی چې 390 کیلومتره او یو سلشل لوبغاړو ګډون کړی وو. نو بیا دا یو سلشل لوبغاړو سره د غشپړ بهترین لوبغاړي موږ همدې سیالۍ ته انتخاب کړی دی او لیږلی مو دی. مطمئن ډېر یم چې انشاءالله قهرمانی به راوړو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وسم د خبری برخنه اونیس پروگرام ته مخه کو د غوړی اچار تفریح پروگرام لرو او زه هم شبر لتا سو اجازه غوړم د غوړی تفریح اچار تفریح پروگرام په کډه سره اور
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د غوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
وګورې دنکو سلام خو بغله حیران و چې څنګه د حکومت لډاره غلاو کی خو اوس حکومت حیران دی چې په څه ډول د غلو او لوټمارانو مخه ونیسي و اثر چپه شو نو ځکه اوس مله له غلو پټ ګرځي د خبرونې په پیل کې مو درې کنجان میز ته بیایو چې خبر شي اوس سیاسي بحثونه څه ډول مخته ځي
خوګو اوریدونکو نن مو دغه درې کنجه میسته اغلی درخانی شوتله او غنم گل جوار راغوختی دي چې دواړو ته خراغلاس وایم
مننه مننه مهرباني
باز بل غنم گل جوار سیب نه راپیل کړو جوار سیب تا ته خو معلومه ده چې که په دوه کې د سولې خبرې ناکام شي نو هیواد به نور هم وران شي تلفات به زیات شي فقر او بیکاری به نور هم د هوادوالو د ستونزو پیټه درون کړي امدا سیدا کنه ده
امدا سیدا امدا سیدا
نو چې امدا سیدا خو بیا ګرانه ده نو خلک مجبور دي چې یا هواد پری دي او یا هم په یو نه یو خوا کې وجنګيږي چې په دې صورت کې به ډیره سخت وي چې سولې دی وشي او آرامي دی راشي کدا سینه ده
امدا سیدا بالکل امدا سیدا
کدا خبره پری دو او خلکو تراشو نو خلک هم د خپل برخلیک پاړه به تفاوت دي نه مظاهره کوي نه قیام کوي نه اعتراض کوي او لکه جادو چې پښوي قرار ناس دي او د حالاتو ننداره کوي نو ځکه ژوند ورځ له ورځې سختيږي او حال خرابيږي همدا سیده کنه ده
وان بالکل په ځای خبره دی وکړم دا سیده
اغلی شوتلې تاسو خو معلومه ده چې ورځ په ورځ د خارون امنیت هم خرابيږي کارونه د غلو او لوټمارانو لاسونو تلويدلې پرانا ورځ خلک لوټل کیږي او پیسې موبایل او نور شیان ترې اخیستل کیږي ان چې په خپل مال وژل کیږي خو هیڅوک مخه نشي نیولای او کې نیول شي هم په کیسه کې نه دي دا سیم نه ده چې مسولین ترې نه خبريږي ټول فیسبوکونه رادیوګان او ټلویزیونونه پرې غږیږي نو حتما مسولین خبر دي خو ځان له خطر سره نه مواجه کوي کدا سې نه ده
امدا سده سړی افسوس وکي
افسوس سکه چې د سړی زړه چوي دومره بے تفاوتی او دومره بے غمی هم خوند نه کوي دا پرېدا هلته ژمه را روان دي او د سونګ د موادو به ان اسمان ته ختلې دي نه حکومت وخت نه کوي او نه هم پلورن کې احساس او وجدان لري چې انصاف وکي او په خپل سر به لوړې نه کی کچېره حالات هم داسې رواني نو څه فکر کوي چې خلک بل سخت نورین سره مخامخ نشي
مخامخ کیږي او مخامخ هم دي
هه شاباس هم دا اوس ټول خلک پر رواني ناروغي اخته دي په داسې حال کې چې تداوی هم دلته نه کیږي خواران مجبور دي چې هند او پاکستان ته لاړ شي په داسې حال کې چې هلته د تللو لپاره پیسې هم نه لري نو باید لیوانیان شي کنه
او رښتیا وایه
جوار صاحب اوریدلې به دي چې د موږ له بې اتفاقۍ سره بهرنۍ لاسوهنې هم شته او د سولې پروسه ټکنې کړې ده که یې نه ده کړې